یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړې کړې دی چې نن یې درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلي دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګولو خوش نکړي نو دوی باید دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خپره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو دې څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نادې الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین میند پرته له 350 ډیر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 120 ډیرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایې ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد او د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څیړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګري ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي چې 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارانو ته ډېره غټه ګټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي.
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عام پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونی په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه ډېرې پیسې غوښتل سوی دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه ده ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوي او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمې به یې زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اورېدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ډیریکټور او لیتونکو ته. د ابتراو په دې تکنولوژي څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورته چې تکنولوژي شوې ده د نو کلمو کسانو لخوا د اخلاصون په اړه اعتراضونو ورسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن ترلوده. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لوی لار زرګونو تکبان او وتل د لارې وتل او تر دم کړي هم چې نن درې ورځې کېږي دوی ته د تحسن کېږدي هم درولې ده او لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنی انتقوی بندر د صدرتی توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړیتوب د محلي حکومت شوی دی او لاره بیرته پرانستل شوې ده. د نن په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدی دی د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ، خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات خلاص شي. خو محلي دولت هسې تر دمه د دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. د دوی
بله، یو پوښتنه ده د تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندیدل د بندرونو بندیدل خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړې. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څه وکړي، څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر مسته چې عمدتاً باس سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړې. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخته خلک یې په ستونزو خاصانه کسان چې د برخ او زوی روغتون ته راځي د شمال پته د فعالیت کوي له نورو ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي له ترکمنستان څخه راواردي او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 5 شپږ هیوادو څخه په دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کړي د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راکلوات تر لاندې لري تر سره کې چې دم سوداګرو سره کوم کوم خبرې درلودې دوی ول چې دوی په ستونزو کې دی او دا درنه په کور د ټوکو په اړه وروړي. یو مسله په لاته چې خرید او لستر هم خبرې درلودې دوی وایي چې دوی ځنې لار ده چې عملیات تر سره شي خو دوی تر دمه لږ یو شته زیات عملیات تر سره کړی دي او بخت لري چې عملیات تر سره شي څخه ته خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي پراده زمي سره چې موږ خبر درلودي دا ممکن په دولت کې د سکافان چې لوی سلاس لري او د معلومات د دوی سره شریکوي. دغه ادعا ده چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په دوی تخته کړون کوي او په دې تړاو د مرکزی دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیات مننه کوم له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزجان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازادي رادیو او ریوس په بلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمن زوړل سوې خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت لوري رسنوي ته پاستول سوې پیغام کې راغلی چې د پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنده بولسوالۍ په کوهاکسیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنده بولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورونای چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې وو پولیس په کې ټپیان سوي دي.
نن تاسو به تر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ورسوري د کوپ په سیمه کې دشمن یواره د ټانک چارج کړی و چې امنیتي ځواکونو د خوا بل خصوصا د پولیسو د خوا څخه پیژندل شوی و. موږ پیچاره کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړی تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون شوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی و. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همدا شان دوی ته د اوخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زما له همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي وایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې روان مالی کال کې د ملي وایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالی پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او بیکاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي له مرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیږل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص فونه حل او د راتلونکو مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکو مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې شپږ شپېته سلنه او پرختی بودیجه 116 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 14 سلنه جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 4000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
دستانو اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ او که چیرې مو دا خپرونه نوي اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلی سئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلی سئ، نو پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع به راوخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوی څارنوال وټاکل سو. نوی څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمت څاروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره یې د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بن سودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي 9 کاله د هاګ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلې زی وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د اعدامو په شمول د جنگي جرمونو د څیړونکو مشري کوي، د جون په 14مه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی 13 میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسېدونکي د هرکلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لمړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ لار اوس نړیواله شوه، چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګرځېست. خوست لوګر د دې ته موږ کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، چې ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلنډر نه ونیسه، هر طبقه خلکو ته دغه ګټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوستوالو په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفو زره ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي، د خوشاله زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلی ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول:
دا د سکیورا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
یا کوله د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو، دا وال ډیره کمزوري دي، هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه موږ ډیره شکریا ادا کوي د ټول خوست لپاره، بلکل د افغانستان لپاره دغه موږ یو بهترینه لوسراوړنه بیلی چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ ګڼي، خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه ټیم کورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دې شوی چې تاسو یې نه ډېرو دې د پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل: کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي، نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپله له منځه ولاړ شي.
ټولو کا گاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو. هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع پر رسولو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بیلابیلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په وړاندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې د سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري:
د کورونا وایرس له خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزه لرو، بیا د خلک ارتیا راډیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونه نه او همدارنګه غلار خوانی سه د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 44,000 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
دوستانو، په دې سره د دې خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه اورو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت تمدید شي. د جرمني پوځي ماموریت په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښودل شوي وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په چاپې دارې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې تیره شپه 2 محلي پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځ څخه غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد رهبره آنګ سان سوچي له بنده خوشي کړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د څارنوال په توګه ټاکل شوی. او ملګرو ملتونو د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حسی یاغیان د تروریستي ډلو له لست نه باسي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایی مرکز د نشه یي موادو څه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایه او استناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویشت قضیې څیړلې چې په نتیجه کې 24 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل لنیول شوی کسانو څخه څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 440 ګرامه نشه یي ګولۍ او څه د پاسه 300 کیلوګرامه بنګی نیول شوی دی. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل چې په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توفنچو سره یو ځای نیولې چې 10 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشې مواد نړۍ ته وستر غواشتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
ګریو دورا درد دورا تکفل.
معتاد ماشوم ډیر ژړی او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي. دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و معتاد خاطر اورو چې وایي نشې می حافظه ډیر کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځان یو نه خوځې کې
توپنچه. زما دا وخانه قانوني ده، ها دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشې موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکو هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشې موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای چې له دې لارې نشې مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین وایي له نشې موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لالارې د نشې موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو یو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشې موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشې مواد قاچاق کیږي. نشې مواد د هوایي ډګرونو لالارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشې موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشې مواد نړۍ ته وستر غواشتي. د نشې موادو قاچاق اداري فساد ډېروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشې موادو د رایستلو مرکز به له نشې موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول دروان شمسی کال په منسک کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي ګولې افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai dagaruna da hari urzi patire do sara da nishi mawadu da qachakun ko palara badlisi qachakun ki hatsa kawichi ladi lari sakha pa istifade sara nishi mawad pa piragha paimana nariwalo bazaruna ta intikal kadi da gadawl da koknaru da kushtuno pa barkha ki zmuj mundini sheichi iwazi pa 2019 kal ki afghan bizgranu pur khul zmuku la karalsu koknaru څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مواظب مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغه ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د موتاد خوځو او ماشمانو سلبسریز روختون مسول ډاکټر خایسه حکیم وای کله چې د موتاد او مایندو ماشمان وزيږي وروسته د دې ماشمانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نخې نخاني را څرګندېږي. موتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. ل رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارام وي او ځان یې درد کوي. موږ د دین خونخانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د
ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم موتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزوکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان موتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د موتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاره موتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته
په نړیواله کچه چېړنې خي چې کله یو مور د امیدواری پر مهال نشه وکړي نو دا نشای مواد د مور په گیډګي ماشوم د پلاسنټا لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتات کیږي. کله چې ماشوم وزيږي نو په نشای موادو مخکې لا اخته شوی وي
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موتا د مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي په گیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي، خو که تر امیدواری مخکې نشه پرې نږدي نو په گیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي، اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
اوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمو د معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زمونږ آگاهی عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې مونږ آگاهی ورکو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زمونږ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم د آگاهی عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمود معتادینو کې مونږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي دا غي خطر وته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل ژوند کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي ترڅو چې هغه مده شي او مونږ به سر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مده ای هغه مونږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس منی مرکز ته تداوی ته چې دا غي په خوخه یې پښتنه کوي چې څه قسم تداوی ستا خوخه ده، په کور کې ستاده تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاده تداوی خوخه ده، کوم شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې مونږه تا ورته معرفي کړو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لاره کې انسان ته صدمه رسېدلی یا زخمي شوی، زمونږ هغه مکلفیت ده چې هغه مونږ راوچت کړو او مونږ هغه صحیح مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه زموږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وضو هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډیره ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفاخانه ته معرفي کوو، په شفاخانه کې هغه تعقیبوو ترڅو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي، موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمد معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول معتادین دی؟
مونږه پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، قابل د معرفي د شفخانه ده، او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم دی هغه موږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې مرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره دا ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي، هغه مرض د هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی؟ آیا پوهیدلی چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځیګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نخی، وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی، نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروف وو، د همغې نه مو پیدا کول او خوړل هم څکل هم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زم ور سره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه، د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ور سره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزایا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښته یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه ونډا موټر سایکل ور سره، خو مار شوم لاړلم ساقي ته، مې ودره 15,000 روپۍ مې اغېستې او 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې 10 ورځې به نه شي، نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او پنا مو کوله، چانه ټلیفون ویسا، ورور کوله چانه بایسکل ویسا، دغه غلاګانې مې کولې، ځانم پې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې موږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتباه نه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولو یو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ سنگی
یار جم
جما یاری نہ پی جانا
دسماں رنگ تو گور نمی پی جانی جس سر یار زم تب جانا مالیا
نو خو نه سه وای زورا ورا جامانیم زنگه ایران کنم که دا سنگه یار نیچه زینه پیجنم
گو گوره دا مالیانو خوندی سخی نیه چه سنگه دیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیکره
دلاره میده گور ورانشی گوله واوا کمبل را سره وی نو در تابا می قربان کری وی خا نانا تاو آیا چه ما خو تروسا پا دید سیما که نیلی دلائی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه پا ایران گیدا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زم دم دیه گوله یا ملیم اوز دارا تاو آیا چی چیری بای پیدا کو
دا گولی خو پا هر دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سمرا چه غاری در کوی
گورا زبا دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نپیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا دا غاری زورا ورا رنگ او کانی دی از سام دی عملی دی کلا چه ور اغلی سر دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پو یکی چه تا مدی بس گولی در کوی
اوز خود زران دی والان شو راتا توارا با ورس جو ستر ما دیر بالا دی رنگی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گل خبره دی وکره درزه چه ورشو چو دانی گوله را نیسی؟
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیر را نیزو سه هر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیزی را سره دی
گندازی وی نو زما با هم خوالی در سر پا غورو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمده درزه چه ورزو دغه داغه دوا خانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته وایه
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بیرته ځي دوی پا سیما که دا گولهی نپایدا کیگی خیلی دیره راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تواد راگا چل جیب پیسی راو باستم
لاسونو پورتا که چل دا یو نخوا دیگی
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس ده
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی تا چاق لره چه ده داکتر نسخه نپرار تا دا دوا خرسه که او آقا هم ده نشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دی په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قمندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو اوزې ته لاړ شو کابینه
بیا قمندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سرک قمندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.